افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د سلواغي دلوې 9 جنوري میاشتې 9 د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ناببره توګه کابل ته رسېدلی. نوموړي تر دې مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کېږي، خو طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هېڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هېواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د پاکستاني طالبانو په وړاندې د افغان طالبانو د دریځ پر احتمالي سختېدو د یو متخصص مرکه هم خبرو.
فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان دغه سي ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې.
د غزنی یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، له کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینهناک او ډېر په مینهناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړ دي.
په بلوچستان کې پرون په 14 کې 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دا هم اوري چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګ سفی الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف نن کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت بورسیې وځنډولې، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې 14 څلور امنیتي کسان وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي. پوره خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټوره یې بللې ده. هغه زیاته کړې دا لوړ پوړي پاکستاني چارواکي به د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د بشري او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. طالبان وایي مهید یوسف به د دوی له مشرانو سره لیدنې ولري. مهید یوسف د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد او په هوایي ډګر کې د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي لخوا هرکلی وشو. نوموړي د پنجشنبې په ورځ کابل ته تر سفر مخکې ویلي وو د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کېږي، خو د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي د یوسف د پرونیو څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته نن وویل چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي کریمي زیاته کړه د پاکستان اندېښنه د هغوی د کورنیو ستونزو له امله ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې اجازه کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې وی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام کړی چې د طالبانو لخوا تیره اونۍ د یو ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه وشول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیې لغوه کړي. امریکایي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې جمعه ناوخته هغو 130 افغان محصلینو ته چې 3 میاشتې د بورسو کارونه ځنډیدلي وو د دې پروسې د درېدو ایمیل کړی. د افغان محصلین له 200 کسانو چې د فول برایت لپاره یې له افغانستانه غوښتنلیکونه او ازموینو 2 اوږده او سخت پړاوونه تیر کړي وو آن د سیمی فاینل پړاو ته رسیدلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایمیل کې راغلی د لویو خنډونو له امله چې د تجربو د خوندي تبادلې په برخه کې زموږ مخه نیسي د 2022 او 2023 کلونو په مخه د افغانستان لپاره د فول برایت پروګرام مخته نه ځي. دامګړې شاوخوا 100 افغانان په امریکا کې د فول برایت بورسیو په مټ درسونه وایي. امریکا د هر تحصیلي کال لپاره افغانانو او نورو هیوادونو ځوانانو ته د فول برایت بورسیې ورکوي، اکثر یې د ماسترۍ او دکتورا د دورو دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یو یبه میچاودنی لکتر لګه څلور کسان وژلي او نه نوري ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري پاتې ویشتمې یعنی پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. د چارواکو په وینا د دیره بوکتي په موندرانی سیمه کې د امن ځواک د ځایي قمندان نواب الدین پر کرنیزو ځمکو جوړ سولر سیستم باندې لومړی ډزې وشوې او چې کله هلته امنیتي ځواکونه ورسېدل نو پر هغوی باندې د بم چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره په ژوبلو کې درېو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی د پنجاب شیخ زاید روغتون ته رسولي. تروسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دو ورځې مخکې هم د بلوچستان په تربت کې د بلوچ بلتون پالو لخوا د پاکستان پر امنیتي سرتیرو برید وشو چې پکې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري ووژل شول. حکومت هم په جواب کې یو وسلوال وژلی او درې نورې نیولی دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د ویاند محمد حبیبي په وینا د دوی اعتراض په څه باندې 200 ښارونو کې نن پیل شوی دی. د ښوونکو دا اعتراض بېساری بلل کېږي ځکه ښوونکو یا آنلاین یا حضوري توګه باندې خپلې غونډې پیل کړې او ټولګیو ته نه ورځي. د ایران حکومت د ښوونکو د اعتراض په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ایراني رژیم اعتراض کوونکي ځپلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د خوزستان د معترضو بزګرانو ځپلو چې د اوبو د بندېدو په غبرګون لاریون ته وتلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین د پولې سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فیلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې لانډو ویل په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لیږي. د امریکا د دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سوي کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 2 دقیقې سوې د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نه ببره کابل ته لاړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مویید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. مویید یوسف تر دې سفر مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د کارابل کیږي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال انعام الله سمنګانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي هغه به په بیلابیلو موضوعاتو له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. د زیاتوي
آنها در اینجا با مقامات امارات اسلامی افغانستان
دوی به اسلامی امارات و چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو سیاسی، سوداګریز او اقتصادی، ترانزیتی او پټوله کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیوړی کې دوه خبرې وکړي.
صحبت و گفتگو میکنند.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان په خبره مویید یوسف د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلی او له نورو لوړپوړو چارواکو سره به هم خبرې اترې وکړي. مویید یوسف پاکستانی رسنیو سره خبرو کې کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې ویلي وو. طالب چارواکو سره به په ډیورنډ کرښه د ازغان تار د غځولو په سر د راپورته شوي جنجال د اواري سیاسي او اقتصادي اړیکو او د بشري مرستو په دوام خبرې وکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې کابل ته د مویید یوسف سفر لغوه شو. کابل ته د هغه له سفر وړاندې لاریون هموشه او لاریون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې مویید یوسف ته په هوایي ډګر د راښکته کېدو اجازه ورنه کړي، خو وروسته طالبانو د دې لاریون څو مخکښ مشران ونیول او زندان یې کړل. مویید یوسف داسې مهال کابل ته راځي چې د پنجشنبې په ورځ وویل لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کېږي. هغه چې د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې خبرې کول زیاته کړې وه د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. ښاغلي یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي وو پاکستاني دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاوره د هیڅ چا په ضد نه کارول کېږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي. زموږ هیله ده چې هغه هم حل شي.
د بل پلوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاستوال او چارواکي هم د افغانستان په اړه وخت لنډ دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړپوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چچنۍ ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي افغانستان کې د تیرو شلو کلونو بې ثباتي او کړکېچ پای ته رسېدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستان ته په نږدې کېدو او ورسره د ښو اړیکو د پاللو په اړه د طالبانو حکومت تل تر نیواکو لاندې دی او افغانان پر دې باور دي چې طالب چارواکي باید په دې اړه په ټولنه کې شته حساسیتونو ته پام وکړي.
په راپور کې مو وردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن ناببره کابل ته سفر وکړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مهید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې له طالب چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. مهید یوسف تر دې مخکې تور لګولی و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په دې اړه مې له زرداشت شم سره مرکه کړې چې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د یو ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د مهید یوسف سفر مخکې ځنډول شوی وو، علت څه ګڼل کیږي؟
د مهید یوسف سفر چې له مخکې پلان شوی وو او رسنیو ته هم د ابلاغ کړی وو، په داسې ناڅاپي ډول یې لغوه کېدلو طبعا سوالونه پیدا کړي وو. عمدتا دغسې رسمي سفرونه چې کیږي د هغې د دواړو خواوو په ایجنډا باندې یو توافق منځته راځي چې په کوم موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. که څه هم داسې وضاحت نشته دی، یو خوا هم په دې اړه داسې کوټلی وضاحت نه دی ورکړی، خو داسې بریښي چې ممکن په دغه ایجنډا باندې یا کوم موضوعات یا کومې غوښتنې چې پاکستان ممکن غوښتل هغه مطرح کړي په هغې به توافق نه و رامنځته شوی. نو اوس به ولیدل شي چې دغه کومو موضوعاتو باندې د اوسني سفر کې د یو بحث کوي، په دې کې ممکن روښانه شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار تیره پنځشنبه تر دې سفر مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په اصل کې چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي، دا څه معنا ورکوي؟
د دغه ډول سرګندونو نه د پاکستان عمدتا دوه هدف دي. یو دا چې د پاکستان داخل کې چې اوسمهال کم قومونه محرومیت احساسی او کمې ډلې چې د پاکستان په ضد جګړه روانه کړې ده، کاغه بلوچ دي که طالبانو تحریک دی، غواړي چې د هغې نه د خلکو پام راواړي او دې ته یو خارجي او بهرنۍ بڼه ورته ورکړي چې د بهر نه دغه حمایه کیږي. دویم طرف ته دوی د پخوا په څیر غواړي چې په طالبانو باندې اوس چې په افغانستان باندې واکمن دي په دې دوامداره توګه فشار راولي او هغه غوښتنې چې دی په امنیتي، نظامی او استخباراتي برخو کې لري غواړي چې دغه فشار لامل به طالبان مجبور شي او هغه ته بغاړه کیږي. زما په نظر دغه دوه هدف دي چې پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان په وړاندې دغه سې دیو فشار د علي په توګه دغه نه استفاده کوي.
د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو له ډلې یا ټي ټي پی سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. په اوس وخت کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، له پاکستاني طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول ارزوي تاسو چې دوی څنګه اړیکې لري؟
د پاکستاني طالبانو سره د اړیکو په اړه طالبانو تر اوسه کوم روښانه دریځ نه دی نیولی. ولې؟ یو ستر چیلنج دی او ته یو خانه غواړي چې د پاکستان سره اړیکې خراب شي، ځکه چې دغه موضوع د پاکستان لپاره ډیره حساسه او جدي ده، او بل پلوه په ایدیالوژیک لحاظ باندې، په فکری لحاظ باندې دوی ته دا ډیره مشکله ده چې د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی په عقیده دا غوی کمی غوښتنی چې دی هغه البته د دوی په تعبیر باندې اسلامي چوکاټ سره برابر دی. هغه هم په پاکستان کې د شریعت نفاذ غوښتنه کوي او طالبانو په افغانستان کې دغه غوښتنه کوله او دا د اوس واکمن دی په افغانستان کې. نو د اسلامي پلوه او ته دا ډیر سونزمن کار دی، او کچیر ته د دوی په ضد اقدام کوي نو هم په اخلاقی او په اسلامي لحاظ به د خپل د زیات مشکل سره مخ کیږي.
دا سیرا پرونه و چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړی توپ له پاکستاني طالبانو سره دروغ جوړي خبرې پیل کړي دي چې لا یې سرګند نتیجه نه تر سترګو کیږي. څه فکر کوي چې د افغانستان د طالبانو رول په دې برخه کې څه دی؟
د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمينه افغان طالبانو آماده کړه. د دوی ترمنځ یو میاشتنی اوربند مو شو، ولی اوس هغه اوربند لمنځه تللی دی او د هغې راوروسته پاکستاني طالبانو ګڼ شمېر بریدونه پاکستان کې ترسره کړي دي. داسې ویل کیږي چې د افغان طالبانو موقف اوس دا دی چې دوی د خبرو دغه زمينه دوی ته برابره کړې وه، ولی دوی ته یې لازم استفاده نه ده کړې. خو بیا هم چون د پاکستان د پاره دا موضوع ډیره حساسه ده او کچیرته هلته امنیتي وضع خرابیږي دوی به په طالبانو فشار لا زیاتوي. خو یو باریکي دلته موجوده ده چې طالبان فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي،
ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې، خو تیر حکومت سره مشترکه نقطه دا و چې هغه د کرخې دواړو غاړو ته دغه اعمالو ته تروریزم ویو، او چا چې دغه بدون ترسره کول هغه تروریستان ګڼل. خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستانی طالبانو ته ترهګرو وي او یا د دې اعمال اوغندي، ځکه چې طالبانو په همدغه د دغه اعمالو په نتیجه کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، نو دغه به د طالبان دپاره یو غټه ستونزه وي.
زردشت شمس و چې مخکې په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف د سفر د اغیزو او له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د اړیکو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تمنا زریه پرونی او پرونی ابراهیم خیل د نیول کېدو نږدې لس ورځې پوره کیږي، خو لا هم د دې دوو معترضو نجونو د برخلیک په اړه معلومات نسته. طالبان وایي چې د دغو دوو معترضو نجونو د نیولو په مسله کې دوی لاس نه لري. د پرونی ابراهیم خیل یوه ملګری زهرا محمدي چې د هغې له ورور سره یې خبرې کړي وایي چې پروانه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده او شکنجه سوی هم ده. بل خو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له طالبانو د دغو دوو معترضو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه کړی ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د پروانه ابراهیم خیل، تمنا زریا پروانی او د هغې د درې خویندو له نیول کېدو لس ورځې تیریږي، خو سره له دې چې دې موضوع نړیوال سخت غبرګون درلود، خو بیا هم د دینجونو برخلیک معلوم نه دی. د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې یوې معترضې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل د پروانی ابراهیم خیل له ورور سره یې خبرې کړې او پوهېدلې چې هغه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده. اغلی محمدی زیاتوی پروانه د حوزې د مسؤلانو لخوا سخت وهل تکول شوې ده.
تمنا او پروانه بندیانی کړي، موږ هر څه ژر د دوی ازادي غواړو. د دې انجنونو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. زړه مو ټوټې ټوټې دی. د دوی نیونې کورنۍ په غم کې نیولې او موږ له دې ویډیو کې چې د انجنې ونه وزنی.
د معترضو ښځو له قوله تمنا او پروانه د جدي په نهویشتمه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې وروسته تر هغې له خپلو کورونو یوړل شو چې په زور یې د حجاب د کولو پر ضد لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د طالبانو لخوا د دې نجونو د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له دوی یې غوښتې چې په دې اړه معلومات ورکړي. د سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د اوسلو په غونډه کې د معترضو نجونو او ښځو په استازولۍ ګډون کوونکي هدا خاموش هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید نیول شوې نجونې هر څه ژر خوشې کړي. که څه هم د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دا موضوع به وڅېړي او معلومه به کړي چې دا نجونې څه ډول نیول شوې او چیرته دي، خو اوس د دوی د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی د دې معترضو نجونو نیول ردوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت د هیچا کورته نه ننوزي او هیڅ یو ښځه نه د نیولې. دا راپورونه بې بنسټه دي. اسلامی امارت روښانه وایي چې نه داسې کومه اراده لري او نه یې داسې کوم کار کړی. دا د همغه شومو پلانونو برخه ده چې غواړي اسلامی امارت په نړۍ کې بدنامه کړي.
په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي حاکمېدو وروسته نجونې او ښځې د کار، زده کړې او آن تګ راتګ پر مهال له نویو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ شوې چې پراخ غبرګون یې راپورته کړی دی. د دې محدودیتونو پر وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نجونو او ښځو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو له تاوتریخوالي او کرکجن عکس العمل سره مخ شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنې په بلوچستان کې په یو چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پروپور کې
د کوټ څخه 350 کیلومتر لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټی کې د جنوري په 28 نیټه و چاودنه شوې ده چې لامل یې څلور کسان وژل شوي او نه نور سخت ټپیان شوي دي. د پیښه هغه وخت رامنځته شو کله چې د ډیره بوکټی په مندرانی سیمه کې د امن فورس د یو ځای کمانډر نواب الدین پر زرایم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناصرګندو کسانو لخوا ډزې وسوې او چې کله هلته په ګڼ شمیر کې ځای لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناصرګندو کسانو له لوري هلته د مځکې لاندې د پټ کړل سوي مایند له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول، څوک چې سمدلاسه د ډېره بوکټي وځایي روغتون ته رسول سوي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضع سمه نه ده ښودلې او درې زخمیان یې د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز عسکر دي. د پیښو وروسته په ګڼ شمېر کې لیویز او سرحدي عسکر د پیښو ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښه کې د وژل سوي ځایي لیویز غړي پتی محمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کیتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشیني څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګرۍ په دغه ډول پیش کې تورن کسان نه یوازې نسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیانې به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګرۍ په ضد په دې جنگ کې ټوله کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی وو، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښه کې یو وسلوال هم وژل سوی وو او درې نور یې نیولي وو چې وروسته یې ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبله کړی وه. بل غاړې ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د رند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سیچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنۍ ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په 18 نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
تاسو لا پیغامونو
کندهار سم اړیکه نیولې ده. موږ ویلی چې ولې زموږ د ملګرو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رایڅټه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوې میاشتې بعد راځه، چې دوې میاشتې بعد واسو بیا درې میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره، دا زموږ پیغام نه شر کړه چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې روچو
میدان دے ولایت تماس کے گران و طالبان ورنو تداد ماہدین ڈیر سخت جلنگ لتا سے نہ کی زکت سے اشرف غنی کو وقت کے ہر بکر کو مکن اڑل ماہدین ریاست نہ وہ سے طالبان خون نظامیہ نہ طور کی دا دغه څه ګناه ده. دا دی یو دوم نور کومکونه کله مو خاصه د فاره یو نصف یو یو نسیار ور کوي خو خو تر خو کده په قراو د کاری او د عدالت استنه د یو مو خاصه په کې چې د دې کومه پر سر کوي دا د حق له غنه هم ته چې غواړم او سخت ګلم یو نصف او یو نسیار نه کیږي، ځکه چې دا یو مړ دوی کوم باندې و سل ټوټه کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو سبا شل کلنه کیږي چې خپل دیرشم لسیزه پیلوي. د غزنی یو اوسیدونکو چې له دوړو سترګو محروم دی له اولسو کلون رئیس آزادی رادیو په غور سره اوري.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په مشکی کلی کې د یو خچنه او سپیرو کور په چوتره کې شاوخوا څلوېشت کلن تورتی یلی سړی پیتاوي ته ډډه وهلې، د پر خپلو پښو پټو راچولی، د تور چې پیاله ورته ډکه ده، خو تر څنګ یې راډیو هم چالانه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګې چرګان په خاورو کې مشو کې وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي، بې وزلۍ او ناداري ځپلي ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناست سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوخت دي، خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محرم شو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د ده په لهجه کې ځکه مایوسي ښکاري چې د غریبوی بیکاری او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1491 کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هره کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له تیرو 1200 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیښې راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دي پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس د دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له اوو نه تر اوو ورځې د اونۍ ازادۍ راډیو اوري.
نو ازادۍ راډیو زه قریب 12 کاله راهیسته اورم. نو ډېرې خپرونې ما ته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینهناک او ډېر په مینهناکه لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه وینې، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینه اوري.
تر شنه اسمان لاندې خپرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په څپو کې ده، کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي، ډېرې په مینه اورم. ډېر وخت کې قریب که داسې هم درته ووایم مبالغه به نه یي، په میاشت کې هم له ما چې په یوه ورځ د ازادۍ راډیو خپرونې نه یي تېرې سوې، نو دایمي یې اورم که موبایل کې وي که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادۍ راډیو له ډېری همکارانو سره ښې اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د ښو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوښېدل دي. دی زیاتوي له دې امله یې هڅه کړې چې له ډېری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازادۍ راډیو ډېر همکاران نو سره ما د دې دپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما د دوی د ازموینې دپاره حتی ځینو ولایتو کې چې دی زه نه پېژندم او ما چا چې نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي چې دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړې په خبره نه یې یادېږي چې یوه ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وي اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم په اطرافو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر قشر خلک د دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه چې په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دوکانونه دي که کورونه دي، په هر ځای کې هر رقم قشر سي داسې اوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکري، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون تر څنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې یې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې تر څنګ اورم چې د دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هېواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله تر څنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند
او ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي څرګند نه دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
ډیپلوماتان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماتانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماتان د روسیې او چین له ډیپلوماتانو سره له تیر پسرلي راپدېخوا د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنګټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندري کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماتانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا همداراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکې اونۍ خبرې بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اتمي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبرې اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلي وو د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس د یوه فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سختې دي خو د بریالیتوب نښې هم لري. د دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د ضمانتونو او همداراز د ایران د اتمي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس له صفي الله ستانکزي نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټوره یې بللې ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیه لغوه کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري په 28 یعنی پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د ځوانانو د خاص پروګرام تاندې څنګ تر څنګ سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادي رادیو له خبريال څخه اورو.
په کندوز ولایت کې د اتو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د رسمي ورزشونو سیالۍ وشوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالۍ د کابل، پروان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان او کندوز ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د MMA په سبک کې ترسره شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د اماتور او پروفیشنل په برخه کې د 4 لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې یعنی ځوانانو او لویانو په کچه د اوقابانی نوري په تمريني کمپ کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پای کې د کندوز ولایت ورزشکارانو د دریو کمربندونو اتو میډالونو په اخیستلو سره لومړی مقام او ورپسې د کابل او بغلان ولایتونو په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړل. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول په ګوته شوي. په بدخشان ولایت کې د وزلوبي سیالۍ پای ته ورسېدې. د طالبانو د ملي المپیک کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه سیالۍ چې د بهارک ولسوالۍ په ورزشي لوبغالي کې د 4 دورې تر عنوان لاندې پیل شوې وې د جمعې په ورځ لا وخته پای ته ورسېدې. دي د دې کمیټې د معلوماتو لمخ په دې سیالیو کې د کشم اورګو تاشکان خواب یفتل بهارک شهدا جرم وردوج او فیض آباد لوسوالی ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د بهارک لوسوالی لوبغاړو ته د ښې لوبې په کولو سره جایزې هم ورکړل شوې د طالبانو د ملي المپیک کمیټې د خبر پاڼې په حواله یا د سیالۍ د وزلوبې د غوره لیک سیالیو ته د چپاندازانو د چمتو کولو په موخه پیل شوې وي د وزلوبې غوره لیک ټاکل شوی د همدې لمریزې میاشتې تر پایه په کابل کې پیل شي او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام په وروستۍ کوارټر فاینل یا منځلوبه کې هندوستان او بنګلادیش لوبډلې نن سره مخامخ کیږي د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د نیمه پای لوبې لپاره له آسټرالیا سره مخ کیږي آسټرالیا پرون پاکستان ته د 119 منټو په توپیر سره ماتې ورکړه او پاکستان یې له دغه سیالیو بهر کړ افغانستان او انګلستان له دې وړاندې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده او د دواړو ترمنځ لوبه به د راتلونکي فبروري په لومړۍ نیټه ترسره شي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبله میدان په یو بلونی زخبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د 19 کلونو کم عمره ځوانانو افغان لوبډلې په نړیوال جام کې تر نیمه پایلو به ورسیده په منځلوبه کې سریلانکا ته په یوې سختې لوبه کې ماتې ورکړه افغان لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان سره مخامخ کیږي پروانه خبرونه کې به تر ډیره د همدې لوبو په اړه درته د خلکو او کرکټ پوهانو نظرونه او د لوبغاړو احساسات خبرو کړو په یو بل خبر کې به واوري چې افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمني کې لخپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شو دا هم اوري چې چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړې چې د اولمپیک په نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاسوهنه بند کړي افغان فوټبال لوبغاړي مصطفی حدید په جرمني کې لخپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شوی مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره یو ځای شو په 2018 کې جرمني ته کډوال شو او هلته یې د جرمني د فوټبال لیګونو په 100 مطرح کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړې حدید په وروستیو کلونو کې د لیتوانیا 93 په نوم له فوټبال کلب له وتلو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې لپاره په 100 کورنیو او بهرنیو سیالیو لوبې وکړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هالند ته په درېیمه لوبه کې هم ماتې ورکړه د درېو لوبو دا لړۍ تېره جمعه په قطر کې پیل شوې وه افغانستان په وروستۍ لوبه کې اول توپوهنه وکړه او هالند ته یې د 255 منډو هدف وټاکه خو د هالند ټوله لوبډله په 190 منډو وسوځېده او لوبه افغانستان وګټله په افغان لوبغاړو کې نجیب زدران تر ټولو ډېر 1 اویا او ریاض حسن چې دی لومړنۍ نړیواله لوبه وه 50 منډې وکړې په افغان توپ اچوونکو کې قیس احمد 3 راشد خان 2 مجیب الرحمن فضل حق فاروقی او عظمت الله عمرزی د هالند 1 اویا لوبغاړی اوټ کړل دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ سیالۍ دي هر بری 10 امتیاز لري چې افغانستان د دغو دریو لوبو په ګټلو سره 10 امتیاز ترلاسه کړل افغانستان تر دې مخکې له ایرلند هم دا ډول درې لوبې ګټلې وي افغانستان اوس مهال شاوخوا 27 دا ډول نورې لوبې لري او د دغو لوبو څخه 80% یې وګټلې ښایي مستقیما د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې د ژمني اولمپیک د لوبو جوړېدو ته یوه اونۍ پاتې ده چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړې چې په دغو نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاسوهنه بنده کړي بیجنګ د لومړني ښار په توګه چې د دوبی د اولمپیک د لوبو کوربه و او همداشان د ژمني اولمپیک د لوبو د کوربتوب په درشل کې دی هڅه کوي چې دغه نړیواله ورزشي پیښه په بریالیتوب ترسره کړي او خپل نرم قدرت نړۍ ته وښيي خو یو شمیر لویدیځ هیوادونه په سر کې متحده ایالات د بیجنګ د ژمني اولمپیک لوبې د چین د بشري حقونو د کارنامې په ځانګړې توګه د شینجیانګ په ولایت کې د ایغور مسلمان اقلیت پر وړاندې د زپون کې سیاست په خاطر له دغو سیالیو سره ډیپلوماټیک پریکون کړی او واشنگټن چین د ایغوریانو په نسل وژنه تورن کړی د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د 5مې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ټلیفون خبرې کړي او د بیجنګ په ژمني اولمپیک کې د امریکا د مداخلې بندیدل بیړنۍ لومړیتوب ګڼلې ده
د 19 کلونو کم عمره ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې په منځلوبو یا کوارټر فائنل کې سریلنکا لوبډلې ته په یوې سختې لوبې کې ماتې ورکړه او تر نیمه پای لوبې ورسېده. افغان لوبډلې په دې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 115 منډې هدف ټاکلې، خو د سریلنکا لوبډله ونه توانېده د یاد هدف پوره کړي. د سیالۍ وروستۍ شیبې دي، هغه مهال چې د سریلنکا یو لوبغاړی پاتې و او یوازې 15 منډو ته اړتیا لرله، خو لوبغاړی په منډه اوټ شو او لوبه د افغانستان په بری پای ته ورسېده. لسیالی وروسته د لوبغاړو د خوشحالۍ اتن شیبه چې ډیرو افغانانو ورته انتظار کاوه. د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي دا بریا د افغان لوبغاړو لپاره تاریخي بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی کارکوونکی بختیار ساحل ازادي رډیو ته وویل،
د ملي 19 کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې د منځلوب یا کوارټر فائنل بریا یو په زړه پورې بریا وه، یو په زړه پورې لوبه وه د نړیوال جام. هیچ چا هم داسې تصور نه شو کولای چې تر اخره پورې به د دې لوبې پایله د کومې لوبډلې په طرف ځي. زما له انده د افغان ملي لوبډلې د 19 کلنې ملي لوبډلې د توپ وهنې برخه چې په آسیا جام کې هم دوی ستونزه لرله، لا هم په ستونزه کې راګیره ده. دا هغه څه دي چې 19 کلن ځوانان په دې برخه کې باید خپله وړتیا وښایي. په ټوله کې کله چې لوبه ګټل کیږي بیا د نورو مسایلو پاک لا ډیره خبره نه کیږي، خو دوی لا تر اوسه دوه نورې مهمې لوبې لري چې نیمه پای لوبه او کاغه وګټي پای لوبه. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د خپلې توپ وهنې په برخه کې، ځکه هره ورځ د توپ اچونې پیچ یا ویشتنځای نوي جوړ، نو کله چې د توپ وهنې پیچ وي او مقابله لوبډله تا ته 3-3.5 سوه ټارګیټ درکړي یا 270 اویا، نو بیا دغه برخه کې نشي کېدای چې افغان لوبډله په اسانۍ دا هدف پوره کړي. نو زما له انده د توپ وهنې په برخه کې دغه لوبډلې سره باید خواري وشي. یو بل څه چې یادونه کول ضرور دي، هغه کم منیجمنت چې د بالینګ او د فیلډینګ په برخه کې شوی یا کوم خواري چې په دې برخه کې شوې ده، دا واقعا د ستاینې وړ ده. یو عالی او زبردست توپ اچونه چې یو خفز دوه خفز بالران پکې دي، خلف ټام سپینر لري، خلک سپینر لري او خه چینامن بالر لري، یعنی د ټول ټورنمنت بیسټ پکیج د توپ اچونه چې دغه د افغانستان توپ اچونه ده.
حدیث پردیس چې افغان خبریال دی او د کرکټ سره مینه لري، غوښتنه کوي چې لوبډله باید دا بریاوې روانه وساتي.
د افغانستان د 19 کلونو څخه د کم عمرو د ملي لوبډلې لوبه چې سریلنکا سره وه، دا مې ولیده او ډېر مې په شوق سره ولیده. ډېره د سپورټ او د ورزش په اصطلاح هیجاني او حساسه لوبه وه، خوند یې وکړ او خوند خو یې ډېر دا وکړ چې افغانستان وګټله او له خیره سیمی فاینل کې به لوبیږي. او منګه امید توقع دا لرو چې ان شاء الله کوشش کړی چې سیمی فائنل کې هم خپل رقیب انګلستان ته ماته ورکړي او فائنل ته لاړ شي، د لوبډله فائنل هم وګټي، دا خو به بیخي ښایي.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به په نیمه پای لوبه کې د انګلستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. څه ورته پکار دي؟ بختیار ساحل خپل وړاندیزونه لري.
لوبه له انگلند سره چې هغه یو انگلیش ټیم ده، او دغه وشتنځاینه چې دی د نړیوال جام لپاره چې کله وشتنځاینه جوړیږي ډیفرنٹ وشتنځاینه یې هغه کې د بولینګ لپاره وي د سپن بولینګ د بیټینګ نو د روان میچ پته نه لګیږي چې سره کوم وشتنځای به موسم بالته څنګه یې کنډیشن به څنګه یې آب و هوا به څنګه یې پلان یوازې د توپوهنې په برخه کې پکار ده او توپوهنې لپاره زما له نظره باید دوی یو موقته داسې یو پالیسي جوړه کړي یو یو نوي تکتیک سره باید لاړ شي مخې ته ځکه زمونږ د رقم د توپوهنې کوم لاین اپ چې د په ټاپ اډر کې ستونزه لري او په میډل اډر کې ستونزه لري موږ وینو چې نور احمد افغان لوبډلې ته په تیرو لوبو کې خزلېدلې په بیټنګ کې یعنی مطلب مې بیټنګ د چې هغه د پاکستان خلاف هم ښه بیټنګ وکړو د سریلانکا خلاف هم خو بیټنګ وکړ هر وخت بیا کیلندر نشي کولای نو زمنګ په لوبډله کې آل راونډران نشته مهمه دا ده چې موږ خال راونډران په دې لوبډله کې لرلې او کوي په لوبډله کې کوي او دوه بدلونه په لوبډله کې راوستل شي په کار د چره ولی ځکه د انګلند فاست بولینګ ډیر خدا او بیټنګ یې ډیر سترونګ ده نو موږ باید خپل توپوهنې لپاره منظمه پالیسی جوړه کړو یو موقته پالیسی دی جوړه کی ک موږ یو خپل اوپنر ولرو اگر اولو ک خیبر ولینه دوی استفاده وکي په اوپننګ کې یو ډیر خپل پلیئر ده یو خلوب غاړه ده یو بل آل راونډر په لوبډله کې کچری امکان وي اضافه کولای شي چې هم بالینګ وکړي شي او هم د توپوهنې ورتیا ولري
د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام سیالي او دوهم پړاو اوس مهال په ویسټ انډیز کې روان دی او دا سیالي د رواني جنوري میاشتې په 14مه نیټه پیل شوې ده په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله ترنو اوریدونکو د دیونی خبرونه محمد تپای تر رسیدي تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څختن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام لایوی ونی ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینی او عقدې ساتي د دې عقدو پایلې څه کیږي او هغه ځوانان چې په زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستلای شي عقدی هغه غوټی دی چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي معمولا عقده هغه وخت یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمینه لري محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کیدو په سببونو کې راځي دا دې ترڅنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او دا عقده یو وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان د انتقام اخیستلو په هڅه کې شي لیکوال ډاکټر محب الله اعظم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب د ځوانانو په زړونو کې عقدې را پیدا کیږي
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره که چیرې یو څوک فرزند ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغسې نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک والا زما په قدر نه پوهیږي دا خلک را سره دښمني کوي د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډېره شوې وي بله مسله زموږ په کلتور کې دا د بخنی دود نشته د غچ خستنې مساله لماشم تو به خلق په زینونو کې القا کیږي د همداسي روغ دی کېږي همداسي لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي نو کچا یو معمولی بد خبر هم ورته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه بس نو دوی اوخده اخلي او غواړي چې غچ واخلي او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ور نه هیر شي هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بې عدالتي وي هلته وقتی پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې که هغه کاری محیط وي که هغه د کورنۍ محیط وي که هغه چیرې ټولنیز محیط وي کله چې یو فرد بې عدالتۍ ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي یو ته په خاص سترګه ګوري بل ته په خاص سترګه نه ګوري دا خپله د اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بې عدالتي دی که مثلا کاري محیط وي یو کارمند ډیره توجه ورته نه کیږي بلاخره دغه کارمند خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د اورګنایزیشن یا د سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بې عدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بلاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دی په همدې اړه خپل کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي مثلا څوک نه وایي تللی دی جومات ته یا مکتب ته هلته غواړي درس وایي کله ده سره هر رقم چلند وشو که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري خو که چېرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو وټکول شو ووهل شو نو دا د همدغه ورځې نه د ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا ته په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې نو هغه زما په یاد کیږي موږ به له خپل نورو ملګرو سره دا خبره کوله چې که چېرته زه معلم شم دغه سوال به کوم هغه سوال به کوم. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و زورول شوی وم نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چا یو بس.
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د وقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول که په ټولګي کې زده کوونکي که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزبوغو سره سوله معاشره که چېرته سالم رقابت ولري به شخصي عقدو ته زمینه نه مساعدېږي. اما که چېرته د شخصي عقدو لپاره زمینه مساعدېږي تر شا بیا راز دا وي چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کیږي. یو چا باندې بې بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولی شي چې ځوانان شخصي عقدو ته مخې ته کړي ځکه هغه مجبور دی چې بیا په تا سره نو درته څه نه وایي ځکه در سره بد مخې ته وړي زړه به درڅخه بد وي بلاره به درڅخه جلا کوي نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانی خبرې پسې کړې وي او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وي.
یو چا غیبت کړی و د دې هغه غیبت یعنی خبرې کړې وه نما نو په شخصیت کې ستنه نما پاکستان د خبرې مې پښ کړې وله چې د عبد الخاطر ز ډیر وخت نو سره غېدم او بعد لا غنه دې بیا مې ډیر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوي کړی یا څنګه راته دې بیا مې لا حول ولا قوه الا بالله دا سره کینه مې ډیر وخت نه ستنه هم هغه سات ډیر جذبه که نمان لری و خکنیز دی وی بابا مگه می وک اکس الامال عمل شد.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډیر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي. خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه عقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه عقده پیدا کیږي زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساسه کیږم کولی شم هر څه کار وکړم یا ونه انتقام غواړم واخلم چې یا هم هغه وځورم بیرته د ټولو په مخ کې کمره ولم. خو یعنی حل لارې دا نه ده هر وخت د چا ته په زړه کې کینه می وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اسلام په نظر د وقتو د ورکیدو یو لار ده هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای لازینو کې سو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي شيږي، ورځ ور باندې توره شپه شي. نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هېره کړم دا زما په ګټه ده، ما ته هېڅ تاوان نه رسوي، د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي. نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ځوانان ولې وقدی کیږي، د وقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له وقدو خالي کولای شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان وقدی کیږي؟ یعنی کوم عوامل سبب کیږي او کوم ځای در پیلېږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان وقدی خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات و هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخیي، کې داسې تعصب وي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړې، کې داسې خصومت وي، کې داسې خشونت وي، تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا وایي چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي، عذاب کیږي، رواني او فزیکی او جنسی اړخه، غوی په خپل وخت کې نسی کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ 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 غوښنه کوي، او بیا چې کله ته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هیټلر ته چې ورغی، بیا نو په دنیا مې چنې چلیږي، یا مثلا کله چې قومندان سي، بیا نو زیاتي خلک تکه تکه کی، بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع، یا مثلا لس پنځلس نفره په یو خونه کې مثلا ماشومانو وزن انسانانو وزن تا څاروي وژني. دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پرسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسول دي، پرسول دي، پرسول دي، او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وقدی کیږي کوم لوري ته ځي؟ یعنې راتلونکی به یې څه وي؟
په ټوله کې دوه مسئلې پیدا کیږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنی په هیجاني ستونزو اخته کیږي. دویم په اروایي ستونزو اخته کیږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خپګان اخته کیږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خپګان اخته کیږي، ډار ورته پیدا کیږي، حراس ورته پیدا کیږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کیږي، غوسناک کیږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کیږي.
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته وقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې له رسنۍ نه لار جایت زده کړي، داسې کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګوري د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصله مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو، چې چاته ضرر ونه رسوو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وهل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډېری ستونزې او ډېری ربړې له وهلو، ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو خا خبر داده چه پداول که حل سی او دا اغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کی.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه خبرونه د پای په شیبو کې یو تر بیا مو پاک لاس فارم خو وخت ولري.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ
00420212 23 43
شمېره یو ځل بیا اورئ
00420 22 11 23 24 8